په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعته خبري ګړی کې درته هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. پړومبی د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه.
امریکا وایي که پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس ونه خلی حساب به ورکړي. پاکستان وایي پر جنرال عبدالرازق مرګونی حمله کې لاس نه لري. پر شپږ طالب مشرانو او د هغوی سره د مالی ملاتړ په تور په یو پاکستانی او دوه ایرانیانو نړیوال بندیزونه لګیدلي. د خبرونو تفصیل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې څو هفتې مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته واضح کړل چې پاکستان باید وسلوالو ته پناه ورنکړي. هغه په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې د پاکستان حکومت د امریکې په دې نظر ښه پوه دی.
Pakistan will be held accountable if they
way Pakistan ka da taragaru ch khalas khisto ki ikhlas wona khay no hisab bor sara kigi har chuk gwaadi ch pa Afghanistan ki jangidun ko Taliban sara muzakirat kamyab shi da kar bada sal ki ne chiki de ch Pakistan de haqani network Taliban aw noro ta pa khpal khawr zay war kawal jari usati
Pakistan the Pakistani government knows that that's our view.
پاکستان په دې اړه سمدستي کوم خبرګون نه دی خوله. خو په تیر وختونو کې دریز داده چې دوی د افغانستان سولې ته ژمن دي او د مذاکراتو لپاره پر طالبانو خپل محدود اغیز کارول شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 13مه هغه برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړي چې پکې د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او ملي امنیت یا NDS ځای مشر جنرال عبدالمومن د والی د یو ساتونکو لخوا ووژل شول. طالبانو یې ذمواري منلې او ویلي دي چې دغه ساتونکو د دوی ملګری وو. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې افغان چارواکو دوی سره په دې اړه هیڅ شواهد نه دي شریک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې ویل له پاکستان یې غوښتي چې هغه طالب مشران دي ورته وسپاري چې له پاکستان یې د جنرال عبدالرازق وژنه پلان کړی وه. د هغه په وینا که پاکستان یې ومني نو په دې لړ کې دی یو نړیوال پلاوی تحقیقات وکړي. سعودي عرب پاکستان سره د شپږ عرب اروپو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل درې عرب ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو له د یو کال لپاره ورکول کیږي او پاتې درې عرب ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دي. د پاکستان خزانې وزیر اسد عمر تر دې مخکې ویلي وو چې د اقتصادي بحران څخه بچ کېدو او بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره 9 عرب ډالرو ته اړ دي چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF او ځینو دوستو هیوادونو څخه یې غوښتي دي. دا وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې دی او د سعودي عرب په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې ګډون کوي. چرواکی وای وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یو چینایي کمپنۍ څلور کارکونکو وژل دي. د چرواکو د نوم نخبرول په شړ بیګا مشال ریډیو ته وویل د پاکستانی وګړي دي چې پرون په سپینوام سیمه کې وژل شوی. دا کسان هلته د تیلو او ګیس په لټوتلی وو. د ځای چرواکو په خبره تیرونه هم د یادې کمپنۍ دوه نور غړي تختول شوي وو چې یو یې خوشې شوی او بل لا هم لا درک دی. تر اوسه کومي وسلوالو ډلې د دې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هند سره سولیزي اړیکې غواړي. نوموړی د اکتوبر په 23مه په سعودي عرب کې یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د خبرو په مهال ویل د هند تر انتخاباتو وروسته یو ځل بیا د سولې خبرې پیلوي. په هند کې پارلماني ټاکنې د اپریل او مئی په میاشتو کې کیږي. تمه وه چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې سره وګوري، خو هند په دې وجه دا ملاقات ونه کړ چې د پاکستان سره پر سرحد په کشمیر کې یو پوځي ووژل شو. هند پر پاکستان د ترهګرو د پالنې تور هم پوره کوي، خو پاکستان یې نه مني. د امریکې د خزانه وزارت او څو عربي هیوادونو د افغان طالبانو څو مشران او د هغوی په مرسته تورن ځینی کسانو باندې بندیزونه لګولی دي. ترهګرۍ د مالی ملاتړ د نښه کولو مرکز یا TFTC د اکتوبر په 23مه یعنی پرون اعلان وکړ چې 9 تنه یې د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي چې د دوی بانکي حسابونه به کنګل شي او سفري بندیزونه به پې ولګیږي. په دوی کې دوه ایرانیان ابراهیم او هادی او اسماعیل رضوی، یو پاکستانی عبدالعزیز او شپږ افغان طالبان عبدالرحیم منان، عبدالصمد فاروقی، داود مزمل، نعیم بړیڅ، صدر ابراهیم او حافظ مجید شامل دي. طالبانو نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا بندیزونه بې معنا دي او پر دوی به اغیز ونه لري. امریکا، سعودي عرب، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي. د افغانستان نګرهار ولایت چارواکي وایي په تورخم کې په تیرو نهو میاشتو کې د 290 په اندازه نشه یي توکي او چاودیدونکي مواد نیولي دي. د تورخم د پولیسو یو چارواکي وحیدالله نن په جلال آباد کې د یو خبري کانفرنس په مهال ویل په دې اړوند 15 کسان گرفتار کړي هم دي. هغه زیاته کړه په یاده موده کې 10 جعلي تذکيري یا شناختي کارډونه هم نیولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل په استنبول کې د سعودي عرب په کنسولیټ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پټول د دغه سیو کار د پټولو بدترینه کوشش دی. ټرمپ پرون ناوخته د خبرې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغه وینا وروسته وکړې چې نوموړی پکې ویلي د سعودي چارواکو د خاشقجي وژنه 4 ورځې مخکې پلان کړې وه. په همدې حال کې پرون د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې هیواد یې د سعودي عرب ځینې چارواکي پیژندلې چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري. دغه په وینا د دې کسانو د ویزې په لغوه کولو او ممکنه بندیزونو باندې هم غور روان دي. خاشقجي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او دغه پر رژیم د پالیسیو باندې نیوکې کولې او د اکتوبر په 2 د کنسولیټ ته تر ننوتلو وروسته غیب شو. سعودي چارواکو ویلي نوموړی د تحقیقونکو سره د جنګ په مهال مړ شوی او په دې تړاو یې ګڼ کسان نیولې دي. ایران وایي سعودي عرب کوشش کوي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې له تور څخه د پام اړون لپاره د امریکا دغه بندیزونو سره په لار روان شي چې په تهران یې لګولی دي. دا خبره د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي مرستیال مشر بریګیډر جنرال اسماعیل کوثری کړې ده. سعودي عرب پرون اعلان وکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د بهرنیو عملیاتو مشر قاسم سلیمانی او د دې ځواک دوه نور قمندانان حمید عبداللهی او عبدالرضا شاهلی به تر هغه کې د ښکېلو کسانو په لیست کې شامل وي. امریکا هم په دغه دریو کسانو په 2011 کال کې ورته تورنه لګولیو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 132.50 روپۍ اخیستل کیږي او 133 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 179.40 روپۍ او 170 روپۍ، یو ایرو 179.40 روپۍ او 179.80 روپۍ، یو ارب اماراتو درهم 15.80 روپۍ او 15.90 روپۍ، یو سعودي ریال 4.80 روپۍ او 15.50 روپۍ، یو افغانۍ 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15، په جوب کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اوریدو. په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی د ترهګرې د نوغي استو پاړه پاکستان باید خپل اهداف پوره کړي. په دغه اړه د دفاعي چارو یو کارپو وایي
اغه کې 100% په پاکستان نشي پوره کولای، لیکن په اغه کې د یو فیسیلیټیټر کردار او په دغه کې کوم کردار ادا کوي چې په اغه کې مخفوران دي سب به سره وکړي.
په جنوبی وزیرستان کې د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ سمیتا په ورپی خستونزو یو جرګه شوه. چارواکی وایي چې په بلوچستان کې 1400 سکولونه تړلې پراته دي. د سیمې نړۍ نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. لومبه موضوع تر ازو ورزو اسلام آباد ته د راپورونو تر مخه پاکستان د طالبانو یو مهم مشر خوشی کړی دی. په دغه اړه معلومات تخلو زموږ د همکار طاهر خان نه. طاهر خان را سره د اسلام آباد نه ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مو شوئ؟ په خیر. ډېره مننه جی. جی پښتنه همدغه ماوی چې ځینې راپورونه وو چې پاکستان د طالبانو یو مهم مشر خوشی کړی دی، نو چې دا مشر څوک دی او کله خوشی کړی دی، ولې خوشی کړی دی؟ خان صاحب ستاسو دا آواز لگ داسې سم نه راځي، نو لگ کوشش وکړئ چې دا خبره صفا شي. ستاسو جی جی وای خپل خبره وکړئ. جی
طالبان افغان طالبان پخوانی امرستیال نائب ملا عبدالغنی برادر هغه د پاکستان لخوا خوشی کړی شوی دی. دریو طالبانو مشال ریډیو ته د دې خبر تصدیق او تایید کړی دی چې ملا برادر اوس خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. ملا برادر په 2010 کال کې په کراچۍ کې د پاکستانیانو او هغه وخت دا ویل شوی چې د امریکایانو یو ګډ عملیاتو کې د یو مدرسې نه سره فوجا کې نیول شوی. ملا برادر په طالبانو کې یو ډیر زیات مهم شخصیت ځکه دی چې د طالبانو سرچینو دا داغي دا خبر هم کوي چې ملا برادر د ملا عمر په وخت کې هغه په خپل باندې خپل یو نائب دی هم مقرر کړو. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. اسې هم پاکستان په داسې خبرو باندې اکثر رسمي څه نه وایي. البته دلته داسې یو سوچ شته چې کېدی شي دا د امریکې او د طالبانو چې کومې خبرې شروع شوې دي په هغې کې د بندیانو د قیدیانو موضوع دا یوه ده. نو داسې یو نظر شته چې کېدی شي د اعتماد سازۍ دپاره ډېر خوشې شوي. کله چې په 2014 او 2014 کال کې پاکستان شاوخوا 50 افغان طالب مشران خوشی کړی وو هغه وخت د ملا برادر د خوشی کولو خبر هم شو، لیکن هغه نو خوشی کړی شوی ځکه هغه وخت کې بدای او نظر وو چونکې دی د امریکا او پاکستان په ګډ عملیاتو کې دی نیول شوی. د امریکې د اجازې نه پاکستان دی نشي خوشی کولی. اوس داسې ویل کېږي چې کېدی شي امریکا هم د دغه خوشی کېدو باندې اعتراض نو دا دلته یو نظر دی نو ځکه دی خوشی کړی شوی دی.
صحیح شو. ډیره مننه کوم طاهر خان صاحب، خو ورځ در غواړم. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو وایي هله لري پاکستان با ټاکل شوی اهداف ترلاسه کی او خپل هیواد کې با ترهګر او تا پټنځیونه نه ورکي. مایک پامپیو په واشنگتن کې د نه پورس خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا په ستراتیژۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تفصیل د ګل آیاس پر راپور کې.
د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې جوړجاړې لپاره ټول سلا دي او هیله لري پاکستان ته ورکړل شوي اهداف به ترلاسه شي. پومپیو ویل چې په دې رسو کې د پاکستان نوی مشرتابه سره ملاقاتونه کړي او خپل پیغام یې ورته رسولې دي.
موږ ورته ډېر واضح ویلي دي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. موږ هیله لرو چې پاکستان به په خپله خوره په مغربي پوله ترهګرو ته پټنځایونه نه ورکوي. موږ د دې نه زیات واضح پیغام نه شو ورکولی. که چیرې دا اهداف ترلاسه نه کړي او یا په دې کې مخلصه نه وي نو ذمهوار به پاکستان.
د امریکا د بارونو چارو وزیر په خبرو کې په افغانستان کې د جوړجاړې بهیر په اړه ویل چې هر څوک په هغه هیواد کې روغه جوړه غواړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هیڅ یوې ترهګرې ډلې که هغه طالبان وي او که حقانی شبکه وي لپاره ځای نشته.
پاکستانی حکومت ته زموږ دریځ ډیر ښه معلوم دی. زموږ ادارې د پاکستان حکومت ذمہوار هم ګرځولې دي او هیله لرم چې هغوی به ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي.
په دې رسو کې د پاکستان او امریکا لوړپوړو چارواکو په ملاقاتونو کې د دواړخیز اړیکو په ګډون د افغانستان د سولې بهیر په اړه هم خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای پاکستان د امریکا اهداف ترلاسه کولو لپاره اقدامات هم پورته کړي دي.
کم ښکارا اهداف چې ویلي دي هغه کې څه نه څه پوره کړي نه دي. هغه کې 100% خو پاکستان نه شي پوره کولی، لیکن په هغه کې د یو فیسیلیټیټر کردار یا پاغی کی اغوی سره د تعاون چې کوم لار ده یا یو ورکینګ ریلیشن شپ چې کوم دی یا د افغانستان چې کوم امن دی دغه سټیبلیټی دا په دغه کې چې کوم کردار ادا کوي چې هغه د پاکستان هم په مفاد کې دی نو پاغی کې مخفوړان دي تک به سره وکړي. بل طرف تک امریکای پوره را ټینګوي او نور فشار پرې راوړي نو راته ښکاري چې د امریکې لاس کې دومره نور څه نشته دی چې پاکستان باندې زیات فشار راوړي.
بلخوا پاکستان په وار وار په خپل خاور ترهګرو ته د پټن ځایونو ورکولو خبره رد کړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي تیر ونی ویډیو چې په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر ملاتړ کوي او په دې لړ کې هر قسمه مرستې ته تیار دي.
د ګورایز راپور موریدو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په وزیرستان کې د خخکل شو ماینونو مسله ډیره لوی ده او دوی به له پوځ سره خبرې پکې. د یاد حکومت لوړ پوړي چارواکي مشال لیډو ته ویلي دوی دومره وسایل او پوهه نه لري چې په خپل دغه ماینونه پاک کړي. تفصیل د بوریوال کاکړ نه و.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ دا خبره پر ځای ده چې په وزیرستان کې د شخکلسو بمونو یا ماینونو له کبله عامو خلکو ته زیان رسیږي. دا خبره د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سه شنبې په ماښام له مشال رادیو سره پر یاد موضوع د خبرو پر وخت وکړه. محمد عاطف خان وویل د ماینونو پاکول ځانګړي وسایل او پوهه غواړي د کوم لپاره چې به دوی له پوځ سره خبرې کوي.
ماینونو پاکول خو خامخا خو ټیک خبره ده. ماینونو پاکول پکار دي ځکه چې پاکی سیویلینز ته نقصان کیږي، عام خلکو ته نقصان کیږي، نو هغه نقصان خو هیڅوک هم نه غواړي. خو موږ به صوبائی حکومت به دا آرمی سره ټیک اپ کوو ځکه چې دونه اکوپمنٹ یا دونه ایکسپرٹیز خو صوبائی حکومت سره نشته، دا خو آرمی سره یې نه. نو هغه سره موږ دا کیس ټیک اپ کوو چې په کومه طریقه باندې دا مسله حل کیدی شي.
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړیو لویو غوښتنو کې دا چې له قبایلي سیمو او په ځانګړي توګه وزیرستان څخه دی پوځ خپل شخکړی ماینونه پاک کړي. د یاد غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د سه شنبې په شپه مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه پر عامو خلکو شاوخوا 130 د ماین چاودنې سوي دي.
په جنوبي وزیرستان کې تقریبا دا د مسودو په ایریاس کې دغه ماینونه دي زیات شخکړی دي. دغه سه د موش کومه د بیرمل ایریا وا چې ورته انګور ډوای پاغا سیمه کې هم ډیر د دې شکار شوی دي. او دغه سه نارت وزیرستان کې هم په دې حواله سره څواکيات مخې ته راغلي دي. تقریبا انسانان یو سلسل دي دیرش دي، تر دې نه زیات اوشتي دي، کم نه دي چې د مینو ماین شکار شوی دي.
د پاکستان پاوز د روان کال په فروری کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد پرلت څخه ورسته د دې ماینونو د پاکولو کار پیل کړی وو. خو علي وزیر وای پوځ یوازې څو ورځې پر دې تیر کړي او بیا کار بیرته پریشو.
دغه سه هم د دې د اوادي ټیمونه اعلان کړل، علاقې فوټوګرافي کوله، ویډیوګانې کولې او په میډیا باندې داش کول چې یارا موږ لګیا یو د مینونو صفه کوو. خو حقیقت داسې دی چې اوادي چې کومه دي صرف کا خریدا دي چې دنیا ته یا پاکستان کوم ته داش کرا کوي چې موږ چې کومه خبره دي سره منلې وي هغه کې د موږ لګیا یو.
د پوز لخوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی چې دوی اوس هم د ماینونو په پاکولو بوخت دي او کنه، او که بوخت دي نو څومره سیمه پاکه کړې ده.
د جنوبي وزیرستان یو شمېر مشرانو د غلطه ځایي فوزي او حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي دي او خپل ستونزې ورته وړاندې کړي. د جرګې ګډونوالو مشرانو مشال لیډو ته ویلي چې دوی چارواکو ته ویلي چې پوز د غلطه تر ناوړه پیښو وروستو عام خلک نه زوري. سلام مسعود نور تفصیل راکړي.
د څلورم په 13 ورځ د سلی وزیرستان تحصیل سره روغه په جرګه حال کښې د مسعودو مشرانو، ملکانو، عالمانو او د پوځي او سیول انتظامیه د چارواکیو شریکه جرګه وشوله چې د کومې د پاره د 8 بریګیډ کمانډر بریګیډیر امجد عزیز مغل بلنه ورکړې وه. د دغې جرګې مقصد څه وه؟ د سیمې اوسېدونکو او پوځي چارواکیو یو بل ته سو وویل. د سلی وزیرستان اسیسټنټ یا مرستیال کمیشنر یوسف علی میمن په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
دا 28 بریګیډ کمانډر صاحب چې کوم نیولی پوسټډ دی هغه راغوښتې وه دا جرګه. ډېر ښه انټریکټیو سیشن و. د دې جرګې مقصد صرف دا و چې یاره د دې خلکو سره، د دې ملکانو سره، د دې بریګیډ او د دې چې کوم د دې افسران دي، د دې او زموږ د انتظامي او تعارفي میټینګ وشي. بیا په دې کې داسې ډېرې خبرې ڈسکس ہوئی چې کم مخ کې یو سو واقعات داسې شیو نو هغه د وجه سکیورټی سچویشن داسې جوړ شو چې د لا انفورسمنت ایجنسیز تعاون د خلکو سره او د خلکو تعاون چې کم دی هغه درکار دی د لا انفورسمنت ایجنسیز سره نو په دغه توګه باندې دا جرګه بلل شو او ډېر ښه زبردست انټریکټیو سیشن وشو خو کوېسچنز وشو د هغه چې کم سوالات وو د خلکو هغه کمانډر صاحب ته ورسېدل
په دغه لړک شه په جرګې کې موجود دوه ملکان وو په دغه بار کې په دا رنگ اظهار خیال بریگیڈیئر امجد عزیز دے راہ نجات فوجی عملیاتوں پر دوران کشے دے مسودو دے قوم وطن دے پارا دے امنیتی فورسز ملاتڑ او درانے زانی مالی قربانی ستاینا وکڑلا او دائے ہاں زیادا کڑا چھ دلتا با امن حالا قائم او دائم وی چھ دسی میں اسے دن کی او دے امنیتی فورسز سرتیری یو لاس یو موٹا وی سیلاب مسعود مشال ریڈیو سراروغا سویلی وزیرستان.
اوس راځو پاکستان چارو ته. په پاکستان کې تحریک انصاف د رامنځته شوي وفاقي حکومت اوس شاوخوا درې میاشتې شوي دي، خو د اپوزیشن ګوندونو وار له مخه یا د حکومت د ملکي چارو د پرمخ وړلو لپاره بې صلاحیته بللې ده. د اپوزیشن ټول لوی ګوندونه په بیا بیا د یو کېدو خبرې هم کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن ګوندونو هدف څه دی؟ تفصیل د بوروال کاکړ په راپور کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون ترڅنګ د اپوزیشن دوه نور لوی ګوندونه لکه پاکستان پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل هم نه یوازې د تحریک انصاف حکومت د درغلي پر اساس رامنځته شوی بولي، بلکې وایي چې په یاد حکومت کې دومره وړتیا نشته چې د ملک چارې پر مخ یوسي. د پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د متحده مجلس عمل سربراه او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 22مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل دوی د حکومت پر ضد د یوې تګلارې لپاره ټول ګوندیزه غونډه راغواړي. د سیاسي چارو له کارپو طلعت مسعود څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر د اپوزیشن ګوندونه پر حکومت له فشار زیاتولو څه ترلاسه کول غواړي. طلعت مسعود وویل د اپوزیشن ګوندونو دا خبره تر یو حده سمه ده چې دوی ته په پارلمان او صوبایي اسمبلیو کې هغه څه وخت نه ورکول کیږي لکه څنګه چې پکار ده. خو د ده په فکر د اپوزیشن د فشار وجه شاید دا وي چې هغوی د ځان پر ضد د جوړو مقدمو تر شا حکومت او استبلیشمنت ویني.
زما په خیال خو د اپوزیشن ګوندونو د غړو پر ضد چې په عدالت کې کومې مقدمې روانې دي هغوی ته دا ګوندونه داسې ګوري چې ګواکې حکومت او اسټبلیشمنت دوی ته سره یو شوي دي، نو له دوی سره بې له دې بله لاره نشته چې پر حکومت فشار زیات کړي او هغه ته ستونزې جوړې کړي.
طلعت مسعود وویل په ملک کې چې اوس کوم سیاسي حالت دی د دې وجه دا ده چې اپوزیشن او حکومت دواړو تیروتنې کړي دي.
دا سیخکاری چې د احتساب د عمل زیاته پاملرنه د اپوزیشن مشرانو ته ده، خو کوم کسان چې په حکومت کې دي د هغوی ماضي هم ډیره پاکه نه ده، بلکې پر هغوی هم تورونه شته، خو پر هغوی اوس مقدمه نه چلول کیږي.
د سیاسي چارو بل کارپور رفیع الله کاکړ وای د تنش کاری چې د اپوزیشن ګوندونه دي په لنډه موده کې د حکومت ضد یو لوی ګام پورته کړي.
زه فکر نکوم چې دا اپوزیشن چې دی هغه په دا لند وخت کې یو داسي انتهایی قدم ته خواته ولاړ سي چې هغه کې لکه مثال د عمران خان حکومت تر ختمول یا د خلاف د نو کانفیدنس موشن راوستل زما اندازه دا چې په داسي لند وخت کې په یو کال یو نیم کې زه فکر نکوم چې دی به داسي قدم واخلي. دی به تنګول به ضرور وکي لیکن دغه انتهایی قدم ته به نه ولاړ سي.
لرفی الله کاکړ څخه مې وپوښتل چې د په فکر د اپوزیشن ګوندونو د یو کېدو د هڅو هدف څه کېدای سي. د ویل د اپوزیشن ګوندونه ځینې مهمې غوښتنې لري.
چې کوم غټ سیاسي ګوندونه دي هغه پر دا انتخاباتو ډېر اعتراضونه درلودل او هغه د پارلمان ته به دا شرط لاړو چې د دې تحقیقات به کېږي او یو آزاد کمیشن به جوړېږي هغه به د دې دغه کوي. نو یو خو هغه باندې تر اوسه پی ټی آی داسې عمل نه دی کړی. دویم د حکومت کې راتګ بعد چې هم د پی ټی آی د اپوزیشن سره کومه رویه ده که د کیسو په حواله سي که د گرفتاری که د خپل چې کومه ژبه کوم الفاظ دي استعمالوي د اپوزیشن دپاره هغه هم نه دي صحیح. او بیا خاص طور پر چې دا اتلسم ترمیم خبري اوازونه دي چې پر هغه ته هم نیت نه دي ټک او هغه بدلېدو کوشش کولای سي. هغه انتقامي سیاست چې دي هغه هم زه فکر کوم چې هغه د پیپلز پارټي او د مولانا صاحب او مسلم لیگ نون پر وځای سره راوستل.
واکمن تحریک انصاف وای دوی د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو په وړاندې انتقامي ګامونه نه دي اخیستي بلکې د هغوی پر ضد د احتساب ادارې مقدمې پیل کړې دي کومه چې د حکومت په وینا آزاده ده. خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني.
پاکستان کې سیاسي وضع راپور مورده د بوریوال کاکړ او ورزو بلوچستان ته چرته چې د چارواکو په وینا ډېر لزره سکولونه تړلې پراته دي چې له کبله یې د ماشومانو زده کړې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د چارواکو وینا ده چې د دې لوی علت غیر حاضر استادان او بې انتظامي ده. تفصیل د سیمې زموږ د همکار په راپور کې.
د بلوچستان د حکومت د یو راپورټ له مخې د صوبې په بېلابېلو برخو کې دا وخت شاوخوا 1300 ښوونځي یا سکولونه بند دي. په دې کې د ډېرو ښوونځیو ودانیو جوړې شوي دي خو هلته معلم یا استاد نه دی لګېدلی. دغه ډول 250 سکولونه یا ښوونځي په کوټه او پشین ولسوالۍ کې دي چې تر اوسه نه دي خلاص شوي. په دې ترڅ کې د تعلیم او کارپوه رفیع الله کاکړ وایي چې د 1500 څخه زیات سکولونه داسې دي چې هلته استادان تنخواوې او معاش اخلي خو ورځي نه.
اوله وجه دا ده په دا 1300 کې تقریبا 1500 داسې سکولونه دي چې هغه د هغه پراپر اپروول بغیر جوړ لیکن چې اپروول یې نه وي شوی د هغه دپاره چې کوم سټاف دی ملازمین دی دې ته د بجټ په ژبه کې ایس ایم ای وایي هغه هلته د فاینانس ډپارټمنټ په ایس ایم ای په بجټ کې نه شي را نو سکول خو جوړ شي د هغه دپاره استاد هغه لپاره هیومن ریسورس کم لګول وي هغه نه ولګېږي نو دا سکولونه دغه بلډنګان دغه خالی پاتې نو دا تقریبا 1500 داسې سکولونه دي چې هغه د پراپر اپرول بغیر په دا تیرو 1500 کلو کې جوړ شوي دي. بله وجه دا ده چې د دې سوپرویژن او مانیټرنګ سیستم صحیح نه دی نو په دې کې د سکولونه چې هغه د یو استاد دي یا د دوو استادانو سکولونه دي او مانیټرنګ نشته نو هغه سکولونه دغه پرینسي دي هغه نن خالی ولاړ دي.
دلته په کوټه کې د ډان نیوز خبریال سید علي شاه وایي چې د بند سکولونو شمیره شاید تر دې هم زیاته وي ځکه چې اوس هم په لوی شمېر کې ماشومان د ښوونځیو څخه د باندې دي.
1300 سکولونه چې دي هغه بند دي نو د دې څخه یو آزاد ذرایع یا پر یو آزاد سروې وشي د دې معنا ده چې درې څلور زره سکولونه چې دي دا په بلوچستان کې دا بند دي. نو بیا زموږ د سکولو تعداد چې دي هغه ټوټل 1300 دی. د 998 چې کم سرشمېرنه وه د هغه مطابق په بلوچستان کې 22000 سیټلمنټس یعنی آبادیانې دي کسبي دي کلی دي کورونه دي ښارونه دي. په دې صبح کې 600 ته نږدې چې کوم بچیان دي یا بچیانې دي هغه د تعلیم محروم دي سکولو ته نه ځي.
البته د تعلیم کارپوه رفیع الله زیاتوي چې تر څو د غیر حاضر استادانو په ضد کلک ګامونه نه وي پورته سوي تر هغه وخته پورې دا ستونزه نشي هوارېدلی.
دغه چې کوم غیر حاضر ټیچران دي چې د هغو خلاف کاروایی وکړي کوم نان فنکشنل سکولونه چې دا دي د پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تحت باندې علاقه کې ګریجویټ پارسم په ځوانان شته واغو ته دي په پبلک پرایویټ پارټنرشپ په موډ کې ورکې کوم سرکار دلته په سکول باندې پیسې خرڅوي په یو شنه خرڅوي دا غو نه مې دا ځوانان ته ورشي هغه د سکولونو وڅلې فعال کې سم کې.
په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان د تعلیم د سکتر نورلک بلوچ سره تماس ونوي نو هغه دا رپورټ تایید کړي او ویل چې حکومت د غیر حاضر استادانو په ضد کار پیل کړی دی او چې کوم سکولونه بند دي هلته به ډېر ژر نوي استادان ولګوي. د نوموړي چې د تعلیم په محکمه کې شاوخوا نه زره ځایونه خالي دي ځکه چې د 2014 څخه بیا دلته څوک نه دي لګېدلي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 کېدونکې دي. د بشیر ګواخ نه بعد د یو وخت مهم خبرونه وو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگتن کې ویل چې څو هفتې مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته واضح کړی و چې پاکستان باید وسلوالو ته پناه ورنکړي او که داسې وکړ نو حساب به ورسره کیږي. پاکستان په دې اړه سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی خو پخوا یې دریځ داده چې دوی د افغانستان سولې ته ژمن دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 13 شوي هغه برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړی چې پکې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او ملي امنیت یا انډیز ځایي مشر جنرال عبدالمومن ووژل شو. د دې حملې ذمهوري طالبانو منلې وه. پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې د پاکستان غوښتي هغه طالب مشران دې ورسپاري چې دغه حمله یې پلان کړې وه. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل افغان چارواکو سره کوم شواهد نه دي شریک کړي. سعودي عرب پاکستان سره د 16 روپو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل 3 ارب ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو له د یو کال لپاره ورکول کیږي او پاتې 3 ارب ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دي. د امریکې د خزانه وزارت او څو عربي هیوادونو د افغان طالبانو څو مشران او د هغوی په مرسته تورن ځینې کسانو باندې بندیزونه لګولي دي. د هغوی بانکي حسابونه یې کندل کړي او سفري بندیزونه دي. طالبانو نن په یوه خبر پاڼه کې ویل دا بندیزونه بې معنی دي او په دوی به اغیز ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل استنبول کې د سعودي عرب په کنسلیټ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پټول د دغسې یو کار د پټولو بدترین کوشش دی. خاشقجي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او په رژیم باندې نیوکې کولې. هغه د اکتوبر په 2 د کنسلیټ ته تر ننوتلو وروسته غیب شو. سعودي چارواکو ویلي نوموړی د تحقیق کوونکو سره د جنګ په مهال مړ شوی او په دې تړاو یې ګڼ کسان نیولي او پوښتنې ترې روانې. مهم خبرونه مو اوریدو. سرزی اسلام آباد ته چېرته زمونږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د سعودي عرب پر ریاض ښار کې سرمایه‌کاری کانفرنس تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان معیشت ترافی خو چیلنجونو او د هغه ګامونو ذکر وکړو چې حکومت یې په ملک کې د سرمایه‌کاری د ودی او معاشي بحران د حل کولو لپاره پورته کړی. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم د سعودي عرب دا دویمه دوره ده. نو هیله ده چې پاکستان به د غیر ملکی پنګوالو اعتماد حاصلولو سره سره ملګری ملکونه دې ته رضا کړي چې د مشکل په دې وخت کې پاکستان سره مرسته وکړي. ورسپانه لیکي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF شرطونه ډیر سخت وي، خو دا هم یو حقیقت دی چې یاد ادارې د مرستو له وجې همیشه د پاکستان معیشت ته استحکام ملاو شوی دی. نو حکومت لدا کوشش کول پکار دي چې د IMF ټول شرطونه منلو په ځای د ملکی ګټې هم په نظر کې وساتي. ډیری ټایم ورسپانه په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان سعودي حکومت پاکستان سره مالی مرستو ته تیار کړو او یاد حکومت ورته 3 ارب ډالر امداد نه علاوه د یو کال لپاره د 3 ارب ډالر قرض تیل به هم ورکوي. د کم له وجې چې پاکستان ته راپېخ معاشي مشکلات تر څه حده راکم شو. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان سرمایه‌کاری کانفرنس ته هم وینا وکړه. خدا به راتلونکي وخت کې معلومیږي چې څومره پنګوال به په پاکستان کې سرمایه‌کاری کوي. حکومت له پکار دي چې د معیشت کولو لپاره چې کمی وادي کړی دي نو په هغه دی عمل درآمد وکړي چې پاکستان پر اتلونکو وختونو کې د نورو ملکونو څخه قرض اخستونه خلاص شي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د بجلی غلا کوونکو پر ضد د فوري ګامونو پورته کولو پرته د بجلی په نرخونو کې د کمی کولو هم ویلي دي. ورسپانه لیکي وزیر اعظم چې د بجلی نرخونو کې د کموالي نه متعلق کم هدایات جاری کړي نو د انتخاباتو وړاندې اولس سره دا وعده کړی و چې د بجلی نرخونه به راکموي. خو په واک کې تللو وروستو نه صرف حکومت د بجلی او ګیس نرخونه زیات کړل بلکې بجټ کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه هم زیات کړل چې له وجې د خلکو مشکلات یو په دوه شول. ورسپانه لیکي متعلقه محکمو له پکار دی چې د وزیر اعظم د هدایاتو پر رڼا کې د بجلی په نرخونو کې چې څومره کمی کېدلې شي نو فوراً دی وکړي چې غریب اولس ته اسانتیاوي ترلاسه شي. دې سره سره د هر هغه چا پر ضد د ګامونه پورته کړي چې څوک بلونه نه ورکوي او یا د بجلی غلا کوي، ځکه چې دا قسمه خلک د هیڅ قسمه رعایت مستحق نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال چارو ته راځو. اوریدونکو، رایټرز خبری ایجنسی د پاکستان د اقتصادي ستونزو او نړیوال مالیاتی فنڈ یا ایم ایف نه د قرضې خستو او پارن پالیسی مجلې د افغان پارلماني ټاکنو پر مهال د افغان حکومت د ناهلی او د افغان ولس جمهوریت سره د کلکې ژمنتیا په اړه باندې راپورونه خپاره کړي دي. د دواړو راپورونو مهم ټکی د مجید بابر ناو.
رویټرز خبری اجانس په خپل یو راپور کې د پاکستان په اړه لیکي چې تیر ورځ وزیراعظم عمران خان د سعودي عرب په ریاض ښار کې یو نړیوال کانفرنس ته په خپله وینا کې ویلي دي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل او د بهرنو قرضو د واپس کولو لپاره د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف او ملګرو هیوادونو نه د قرضې اخیستو په هڅو کې دی. د اجانس په خبره پاکستان وار له مخه د آی ایم ایف سره په دې اړه خبرې اترې پیل کړي دي. دا به دویم ځل وي چې دغه هیواد د دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره نړیوال فنډ نه قرض غواړي. اجانس لیکي چې د روان کال په جولای کې چې کله عمران خان وزیر اعظم منتخب شو نو د آی ایم ایف د سختو شرطونو نه د بچ کېدو لپاره یې متبادلې لارې چارې لټولې. عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو نه پس په تیرو دوه میاشتو کې په دویم ځل سعودي عرب ته په دې موخه تللی چې ملک د اقتصادي بدحالۍ نه وژغوري او د قرضو د واپسۍ لپاره مالي مرستې ترلاسه کړي. بلخوا فارن پالیسي مجله په خپل یو راپور کې د افغانستان د پارلماني ټاکنو په اړه لیکي چې د 6 اکتوبر په ټاکنو کې په پراخه کچه دو ستونزې رامنځته شوې چې یو پکې تکنیکی او بل لاجستیکی وه. د مجلې په خبره دا ستونزې په اصل کې د افغان حکومت ادارتي ناکامي په ګوته کوي. مجله لیکي چې د دې ستونزو له امله حتی د هیواد مرستیال ولسمشر سرور دانش مجبور شو چې د رای ورکولو لپاره 45 منټه انتظار وکړي. بلخوا د کورونو چارو وزیر ویس برمک ویلي چې د ټاکنو پر مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت 200 پیښې رامنځته شوې چې پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. خو د مجلې په خبره د دې ټولو امنیتي تکنیکی او لاجستیکی ستونزو باوجود افغان ولس د ټاکنو پر مهال خپل کلک ژمنتیا وښودله او د میلیونونو په شمېره یې دې مرحلهوار جمهوري بهیر کې برخه واخیسته او د حکومت ناهلي د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې تشدد هم دوی د دې بهیر نه مننه کړه. مجله لیکي چې افغان ولس که هم یو کمزورې حکومت لري خو د دې باوجود د هیواد د بیا رغونې او آبادکارۍ لپاره کلکې ارادې لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي غواړي چې له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډایلاګ ته دوام ورکړي چې د جولای میاشت کې په هلسنکي کې پیل کړی و. په ماسکو کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن سره په لیدنه کې ولسمشر پوتین د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د ده او ولسمشر ټرمپ د لیدنې د احتمال یادونه کړې. په دغه اړه باندې نور تفصیل د اجمل آن په راپور کې و.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې وروسته ویلي واشنگټن به د نومبر په 11 نیټه په پاریس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر پوتین ترمنځ د لیدنې لپاره دقیق تدابیر ونیسي. بولټن دا څرګندونې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له 90 دقیقې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دا لیدنه ډیره جامع او ګټوره وبلله. دا غونډه د پوتین له هغه خبرو پیل شوه چې ویلي غواړي له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډایلوګ ته دوام ورکړي چې په جولای میاشت کې دواړو ولسمشرانو په هلسنکي کې پیل کړی و. پوتین ویل د اختلافاتو سربیره باید د امریکا او روسیې ترمنځ ډیالوګ وساتل شي. پوتین همدارنګه په پاریس کې چې د روسیې او امریکا ولسمشران د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د 30 کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره ورځي له ولسمشر ټرمپ سره د لیدنې د احتمالي یادونه وکړه. د دې لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خبرېده د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پوتین ته وویل فکر کوي چې ولسمشر ټرمپ هم غواړي له ولسمشر پوتین سره په نومبر کې په پاریس کې وګوري. بولټن روسیې ته په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر د اکتوبر په 6 نیټه وویل غواړي له هغه مهم اتومي تړون څخه ووځي چې په 1980 کال کې لاسلیک شوی او ټول لوري د منځني واټن د اتومي وسلو منع کوي. پوتین په دې لیدنه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته دا هم وویل چې غواړي د ولسمشر ټرمپ سره د وسلو د کنټرول په اړه په بیلابیلو مسلو بحث وکړي. ولسمشر پوتین وایي له ولسمشر ټرمپ سره په جولای میاشت کې په هلسنکي کې زموږ لیدنه زما په باور ګټوره وه. که څه هم په خپل وخت کې سخته وه خو د ورځې په پای کې زه فکر کوم رغنده غونډه وه. سره له دې چې که صادقانه درته ووایم موږ ته کله ناکله دا ناشنا ده چې څنګه د امریکا متحده ایالات د روسیې خلاف اقدامات کوي دا اقدامات زموږ لخوا په هیڅ ډول نوي تحریک شوي او موږ دوستانه نشو بللی اساسا موږ آن ستاسو هیڅ اقدام ته ځواب نه ورکو خو دا اقدامات یو په د ټرمپ دی هوډ چې له روسیې سره د منځني واټن د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي په اروپا کې اندېښنې راپورته کړي او د سړې جګړې د دوو پخوانیو رقیبو هیوادونو روسیه او امریکا په اړیکو کې د وسلو د کنټرول مسله د یو نوي کړکیچ په توګه رامخته کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سې شنبې په ورځ د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره هم په مسکو کې وکتل. که څه هم د دواړو ترمنځ د لیدنې په هغه برخه کې چې په ټلویزیون خپره شوه د منځني واټن د اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په موضوع خبرې ونه شوې، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یو ځل بیا له تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه د روسیې انتقاد تکرار کړ او وی ویل د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول په تړون کې د کمزورو ټکو سربیره د دې تړون سیرل پرته لدی چې د کوم نوي څه لپاره پلان ولرو هغه څه چې موږ هرکلی نه کوو. تر دې ورځ مخکې د دوشنبه په ورځ بولټن په مسکو کې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره ولیدل او ماښامنۍ یې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وه.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو.
د امریکا د خزانه وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو سو مشران او ورپوري تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د نهو کسانو په دې لیست کې دوه تنه د ایراني نظامی افسران او یو هم پاکستانی بلل شوی دی. په دغه اړه جزئیات د اجمل ان پراپور کې.
د ترهګرۍ د تمویل د نښه کولو مرکز د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې نهه تنه یې د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي. و هیوادونه امریکا، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي او ټولو په ګډه په نهو کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین د سې شنبې په ورځ وویل دوی د طالبانو څو مشران د ځان وژونکو بریدونو او مرګونو فعالیتونو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د منوچین په وینا ایرانی نظامی افسران بیا په دې خاطر په دې لیست کې شامل شوي چې طالبانو ته یې مالی مرستې او تجهیزات برابرول او هغوی ته یې روزنه ورکوله چې په نتیجه کې له ترهګرۍ څخه د تهران ملاتړ ثابتېږي. د امریکې د خزانې وزیر ټینګار کړی چې طالبان او تمویلونکي هڅه کوي افغان حکومت او د افغانستان ثبات له خطر سره مخ کړي. سټیفن منوچین ویلي امریکا او شریکان یې دا نشي منلی چې د ایران رژیم دی د بې ثباته کوونکو عناصرو څخه په ګټې افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو څخه څرګند سرغړاوی دی. خو دا نه هتنه چې د امریکا او د خلیج عربي هیوادونو د ترهګرو یا د هغوی د ملاتړو په لیست کې شامل کړي څوک دي. د محمد ابراهیم اوهادی او اسماعیل رضوی په نومونو دوه ایرانی افسران د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د ځواک غړي بلل شوي. عبدالعزیز بیا یو پاکستانی سوداګر دی چې په دې لیست کې د نشه یي موادو قاچاقچی او د کوټې په شورا کې د طالبانو تمویلونکی بلل شوی. شپږ تنه نور د وسلوالو طالبانو غړي او افغانان دي چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا ډیرو یې له ایران سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبولی. پر دوو ایرانیو او یو پاکستانی سربیره په دې تور لیست کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی عبدالرحیم منان او د هرات لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والی مرستیال عبدالسمد فاروقي نومونه شامل دي. پر دې سربیره محمد داوود مزمل چې د هلمند لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال بلل شوی او نعیم بړیز چې د نشه یي موادو افغان قاچاقچی او د طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو ټینګونکی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې ځای شوي. دوه نور طالب مشان چې یوې صدر ابراهیم د طالبانو د نظامی کمیسون غړی یاد شوی او بل هم حافظ مجید چې د طالبانو د شورا او د نظامی کمیسون لوړ پوړی غړی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې دي. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل تر اوسه زر ده چې د طالبانو او د دوی د ملاتړو په وړاندې د امریکا او عربي هیوادونو د دې اقدام په اړه نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د نړیوالې ټولنې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل مخه ونیسي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، موږ یې هر کله کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کیږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام موږ هر کله کوو.
خو د سولې د بهیر لپاره به د دې اقدام اغیزې څه وي؟ د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي په دې اړه ساده راډیو ته په احتیاط غبرګون وخود. میرمن سرابي وایي سوله له دښمن سره کیږي، له دوست سره نه. سوله له جنګي ډلو سره کیږي، هغه کسانو سره چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه کوي. نو په دې خاطر سوله مختلف اړخونه لرلی شي. ورته د رسېدو لپاره بیلابیل انتخابونه مؤثر دي، لکه نظامي فشار، بندیزونه، خبری او نور مختلف انتخابونه. د هغه پریکړې له مخې چې د ترهګرۍ د تمویل د پنخه کولو د شریک مرکز لخوا شوي، د بندیزونو په لیست کې د شاملو شپږ تنو افغان طالب چارواکو، دو ایرانی پوځي افسرانو او یو پاکستانی سوداګر پانګي په امریکا او د خلیج په شپږو هیوادونو کې کنګلېږي. همدارنګه دوی دې هیوادونو ته له سفر منع شوي دي.
مشال لیډوګي رودلګو راپور مورده په داسې حال کې چې سعودي عرب د اقتصادي بحران نه د وسترو لپاره پاکستان ته 3 بلین ډالر ورکړي. پاکستان ویری د نورو 6 بلین ډالر مرستو غوښتلو لپاره د نومبر په میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره خبرو تکینی. نور معلومات په دغه راپور کې. سعودي عرب د ترزا شوی چې د اقتصادي بحران نه د وسترو لپاره د پاکستان په مرکزی بانک کې 3 بلین ډالر اگدي. ریاض پدی هم رضا شوی چې پاکستان لا په دریو کلونو کې د 3 بلین ډالر تیل ورکی او پیسې ترې بیا رستو واخلي. د پاکستان نوی حکومت لوړان دی د نړیوال مالی بینک نه د مالی مرستو اخستو لپاره خواست کړی دی. په جوهري وسلو سنبال پاکستان د خراب اقتصادي حالت سره مخ دی او د درآمداتو او برآمداتو ترمنځ فرق لا ډیر شوی دی. جرمن خبری اجان سره د خبرو په وخت د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین ویلی کې دی شي د سعودي عرب مالیاتي پیکج د پاکستان په اقتصاد فشار راکم کی. بلخوا رویټرز خبری اجانس د پاکستان د خزانه د وزارت لخوا لیکلی چې سعودي عرب د پاکستان سره د 6 بلین ډالر مرسته کوي، خو پاکستان به بیا هم د نړیوال مالی بینک نه د مرستو اخستلو لپاره تیاری نیسي او د نومبر په میاشت کې به په دغه اړه د بینک د چارواکو سره خبرو تکینی. د وزارت ویان نور احمد خبری اجانس ته ویلي دغه مذاکرات به د نومبر د میاشتې په پای کې ترسره کیږي. وزیر اعظم عمران خان د نورو ملګرو هیوادونو نه هم د مرستو اخستو په لټه کې دی او تمه ده چې د نومبر د میاشتې په وړومبو ورځو کې چین ته سفر وکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډی سپی 2110، پنځه لزر اووه سوه شپېته، 13500 او 10800 کیلو هرتز.
ډار نسپانه په خپلې ویدریه کې لیکي په پاکستان کې د ایگزټ کنټرول لیست یا د هیواده پر وتلو بندیز د قانون زیاتره غلط استعمال شوی دی او باید په دغه لیست کې د چولو په طریقه کار او په دغه عمل بیا له سره بحث وشي. فرخند اسد د دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر دې زیات بحثونه وشول چې د دغه هیواد نه د نوتلو په لیست کې د کومو کسانو نومونه اچول شوي نو دغه په کومو بنیادونو ترسره کیږي. د تیر ګل پورس د پاکستان په سینټ کې هم په دې بحث وشو چې باید د پاکستان نه د وتلو د بندیز لیست او د دغه طریقې کار ته بیا کتنه وکړي شي. په خوا په دغه لیست کې د شاملېدو لپاره به په ډیرو خبرو خبر کېدو او له هغې وروسته به د یو تن نوم په لیست کې اچول کېدو، خو اوس سیندا په ځینو پیښو کې اکثره ځینو کسانو ته معلومه هم نه وي او د هغوی نمونه په دغه لیست کې اچول شوی وي او له دغې نه زیاتره په ایرپورټ کې هم مشکلات جوړ شي. د ورځپاڼې په خبره په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا د نجونو او ښځو د حقونو لپاره په کار کوونکي ګلاله اسماعیل د بهر نه د راتلو پر وخت اسلام آباد په هوایي ډګر په دې غرض د څه وخت لپاره ونیول شو چې د هغې نوم د هیواد نه د بهر تلو اجازت نه لرونکو کسانو په لیست کې شامل وو. ګلاله د بیدار نجونو یا اویر کلس پنوم دی غیر سرکاری ادارې مشر ده او د هغې د وینا تر مخه د خپل کار په دوران کې ورته اکثره بهر هیوادونو ته هم سفر کول وی. بلخوا په دې وروستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان یو نږدې ملګری چې اوس د هغه د سلاکار په توګه همکار کوي د دغه لیست نه یې خپل نوم لرې کړ چې دا ښایي که څوک وغواړي نو د حکومت او یا د نورو ادارو په مرسته او خوښۍ ځان د دغه لیست نه ویستلی هم شي. په پاکستان کې په 1981 کال کې په قانون کې د یو ترمیم له مخې دغه لیست جوړ کړل شو چې پکې له هغې وروسته د هغو خلکو نومونه اچول کیږي چې پرې څه مقدمې روانې وي او یا پرې کوم نور تورونه وي، نو د دغه قانون له مخې د پاکستانه بهر سفر نشي کولی. ډان لیکي په تېرو وختونو کې دا ولیدل شول چې زیاتره د دغه قانون ناسم استعمال وکړل شو او اکثره پکې د هغو کسانو نومونه هم واچول شول چې د قانون له مخې باید نه وي شوی. بلخوا موجوده حکومت وایي په دغه لیست کې د ځینو کسانو نومونه له دې وجې اچولي چې پرې په پاکستان کې د درغلیو تورونه دي او پر خلاف یې مقدمې هم روانې دي. په دغو کسانو کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او کارکوونکي هم شامل دي.
د جمهوریت او امریت ترمنځ ټکر، جمهوریت غوښتونکو قرباني ورکړي او زندانونو ته تللي.
پاکستان کې جتنے بڑے جیل ہیں ان سب میں میں نے جوانی کی تمام خوبصورت دن گزارے ہیں.
مبارزین له امریت د اولس د ازادۍ په تکل خو کورنۍ د دوی د ازادۍ په هیله
واده نه پټ بجان کور ته راغی وی چې یاره پک تیار کی رحما ورته وی چې خیر دې چرته زی وی چې زه سرکاري میلم شوم
خو کړهونه یا هوډ مات نکړای سو زه عبدالحی کاکړ په جمهوری شغونو پروگرام کې د دغو مبارزینو کیسې دراوروم. تاسو یې د خالی په مازیګر پاوکم 15، د اتوار په ماسوشن پاوکم 1 او د ګل په ماسوشن 2:30 منټه د پاسه 2 بجې اوریدلای شئ.
مومند کې د جالي شرایط کارډونو او د ماشومانو په عمرونو کې د راتلونکو ممکنه فرق یا غلطۍ ختمولو لپاره د ريجستریشن کمپاین پیل شوې. دغه پروګرام د لوکل ګورنمنت مومندو د یونیسف په مرسته روان دی. تفصیلي شنواز ترګزه راکړي.
په مومند کې د نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته ضلع حکومت د واړو ماشومانو د برت رجسټریشن یا پیدایشي رجسټریشن عمل نن شروع کړی. دغه عمل د لاندې به هغه ماشومان چې یا خو نوی پیدا شي او یا پیدا شوي وي خو د حکومتي ادارو سره رجسټر نه دي رجسټر کولای بشي. د لوکل ګورنمنټ ادارې او د یونیسف په مرسته برت رجسټریشن پروګرام په نوم د شروع کیدونکو عمل د لاندې به یو څوک څنګه خپل ماشومان رجسټر کولای شي. د لوکل ګورنمنټ ادارې اسیسټنټ ډایرکټر شیراز خان وای
دلته موږ نه بدا فارم والی ملکانان او ویریفیکیشن به یې تصدیق فارم باغه دلته راړي موږ سره جمع کی موږ به هغه چیک کوچی آیا کو وایفی چې کوم دنو نو بیا غی نه پس یو مرحله ته چا او کې شو بیا موږ هغه شو کو
لدی وړاندې با په محمود کې د نادر دفترونو او په پخوانی فاټا کې د پرېکل انتظامی دفترونو ته خلک ورتل او زیات په پکې داسې چې په شنه ته کړډونه کې عمر زیات او یا کم وو. نو خلک وای چې د پیدایشي سرټیفیکټ د خستو رستو د غستونځه ختمه شي. تاجر خان د محمود د هلمزو قبلي یو ځوان دی او زیاتره داسې خلک هغه لزان سره د ځای انتظامی یا نادر رېجستریشن دفترونو ته بوزي.
موږ له اکثر خلک رااله د پلار او د زوی په 15 کال پر خو 2 کال پر خو بازي پکې د سیم راغلي چې پلار زوی دی یو لس کال مشر دی. هغه چې نادر ته لاړو غبر دی پالیسی نشته کو ډیگری وکا کو ډیگری بم چې پی ته کې خدا به 35-40 سال پر خو غبر چې داز سنگ کوم سال وی خاله ان شاء الله دې سبا مسله حل شي.
اسسټنٹ کمشنر لوور سب ډیویژن یا کوون توصیف خالد وای چې هغه ته ټولو زیات شکایت د جالي دو مثالونو راتلل لکه یو تن به د محمد نه هم وو خو دو مثال به د محمد جوړ کړو
د غیر مقامی خلکو چې کوم د غړو مثال جوړیږي مسله حل لپاره دا بهترین پروجیکټ دی. برت سرټیفیکیټ ایشو شي چې کوم د دیزی پیدایش دی هغه چې خپل برت سرټیفیکیټ به خاينه دو مثال حاصلو لپاره دا غي ته څه پرابلم نه وي.
دا پروګرام په کال 2014 کې د محمد په دوه تحصیلونو کې شروع شو او لشپک تحصیلونو ترې محروم وو. شانواز ترغزی مشال ریډیو غلانی.
راپور مور د اوردونکو د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال ویلی دی چې په صوبه کې د اوبو ستونزې زیاته شوې ده که د اوبو د بې ځای کارونې مخاونې نیول شي نو په راتلونکي کې د صوبې اقتصادي او معاشي مشکلات نور هم سوا کېدی شي. په دغه اړه باندې د کوټ نه زموږ همکار راپور راکړي.
په بلوچستان کې د اوبو د کښتۍ په اړه تېر ماښام په کوټه کې د یورپي یونین په مرسته یو سیمینار ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل چې په صوبه کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره قسم د لاسه ګامونه پورته نه سول، نو په راتلونکي لسو کلو کې به په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د اوبو کمښت وي، چې له امله به نه یوازې کښت او کروندې مخ له وچ سي بلکې د څارویو پالنه به هم ګرانه سي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې د نوي حکومت د راتلو سره مې په صوبه کې په بیړنۍ توګه د اوبو د زیرمه کولو لپاره کار پیل کړی دی، ځکه چې د دې سره زموږ اقتصادي ګټې تړلې دي. بیا په خاصه توګه که د اوبو انتظام ونه سو نو په راتلونکو کلو کې به خلک د کوټ ښار څخه وکړه کولو ته اړ سي، ځکه چې د کوټ ښار آبادي زیاته سوې او اوبه یې کمې سوې دي. د سیمینار ډیری برخوالو دا هم وویل چې موږ باید خپل اقتصاد پر کښت او کروندو باندې کم کړو او د څارویو پر پالنه یې زیات کړو. په دې اړه به غوږ سو د خیر ښېګڼې وایي و کارکوونکي پرویز اقبال ته.
فارمرز دي ډېر زیاته ډیپینډنټ دي پر دا شیانو، انحصار لري خپل په باغو په سبزیانو او په دا فروټ باندې. انشاءالله دوی له به نور متبادل ذرایع داسې فراهم کوو د دوی هغه سورس چې دی د لایولیوډ که دا ختمیږي یا کمیږي نو هلته به متبادل ذرایع و دوی ته بندوبست کوو.
خو یو سیاستوال سید قربان غرشین وایي په کار دی چې زمینداران د سیبو او پیازو پر ځای هغه فصلونه وکړي چې اوبه لږ غواړي او ګټه زیاته وي.
بادام یا ډېر ښه دی بلوچستان دپاره، بادام پسته ډېر ښه دی، قیمتي میوه ده. زیتون نو باید چې موږ دا چې نوې کراپس دي دا موږ انټروډوس کړو او موږ دا ولګوو په کور لیول باندې. موږ کوشش وکړو چې کم څه کم موږ اوبه خاص کولې، اوبه ډېر ناپید دي بلوچستان کې.
د دې سیمینار یو بل برخوال بابر شاه خان و مشال ریډیو ته وویل په کار دی چې خلک د اوبو بې ځایه کارونه بند کړي.
مثال په توګه په بهر ملکونو کې ټوالیټ کې چې کوم اوبه استعمالیږي هغه اوبه واپس په فلش ټینک کې استعمال شي. موږ په دلته اکه تازه اوبه سره فلش ټینک هم صفا کوو، ګاډیان هم وینځو، لان هم وینځو. نو دوی دا دغه کول چې پیدا اوبه ریسایکل شي، دا ریسایکل اوبه د جدید نور مقصد دپاره استعمال شي، ګاډیان دپاره، لان دپاره، ټوالیټ دپاره، او چې کوم صفائی ستھرائی دی د خوړنس کول دپاره دا صفا اوبه هغه دپاره استعمال شي، نو زموږ اوبه بچت دی.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې د کال 2015 راهیسې بارانونه کم شوي دي، چې له امله د صوبې په زیاترو برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه د 300 فوټ څخه بیا تر 1000 فوټو پورې لاندې تللې ده.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو د دغه خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی او د بشیر ګواخ نه بعد د وخت مهم خبرونه وو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل چې څو هفتې مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته واضح کړی چې پاکستان باید وسلوالو ته پناه ورنکړي. هغه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل پاکستان که د ترګرو څخه لاس اخیستو کې اخلاص ونه کړي نو حساب به ورسره کیږي. طالبانو پاکستان په دې اړه سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو دریځ دا دی چې طالبانو سره تړاو نه لري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 13 غبرید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړي چې پکې د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت ځایي مشر جنرال عبدالمومن ووژل شول. طالبانو د دې حملې ذمه منلې وه. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل افغان چارواکو ورسره کوم شواهد نه دي شریک کړي، خو پرون افغان ولسمشر ویل له پاکستان یې غوښتي چې دغه طالب مشران د ورته وسپاري چې په دې برید پلانولو کې لاس درلود او د پاکستان په خاوره کې نه. سعودي عرب پاکستان سره د شپږ عربه روپو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل درې عربه ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو لا د یو کال لپاره ورکول کېږي. یو پاتې درې عربه ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دي. د امریکې د خزانه وزارت او څو عربي هیوادونو د افغان طالبانو څو مشران او پورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د بلخوا د طالبانو لخوا نن په یوه خبر پاڼه کې راغلي دي چې دغه بندیزونه به په دوی څه اغیز ونه لري. په دې بندیزونو کې د بانکي اکاونټونو کنګل کول او سفري بندیزونه شامل دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل چې هیواد یې د سعودي عرب ځینې چارواکو پیژندلي چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشغجي په وژنه کې لاس لري. د هغه په خبره د دې کسان د ویزې په لغوه کولو او ممکنه بندیزونو لګولو غور کېږي. خاشغجي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د رژیم باندې
باندې نوکې کولې او د اکتوبر په دوهمه په استنبول کې د سعودي کونسلر تر نوتل وروسته غیب شو. سعودي چارواکو ویلي هغه د تخکونکو سره د جنگ په مهال مړ شوی او په دې تړاو له ګڼو کسانو پوښتنې روانې. خبرونه مور دوم دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسید چې بدغه موجونو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات او ریډیو شیخ خپل کوربه شاین بنری د خبرونو ویان بشیر ګواخ او زموږ ټکنیکی مرستیال اساق امیر له اجازه ورکې هر شرط چې ښه د باد او بریلی وسی.